د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. پر دې سربیره دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو من جمله د لوی اختر د تیاریو په اړه هم راپورونه لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي مو چې وروسته البته په تفصیل سره اوري. په ګردی میز ته ځانګړې شوې ده، په ګردی میز کې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه په راپورته شو اندېښنو څرخي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
سلامونه او شچری، دا هم مهم سرخطونه. د پاکستان ولسمشر او د هیواد د تحریک انصاف ګوند مشر افغان ولسمشر د افغان ولسمشر د لیک په جواب کې هغه ته له تروریزم سره په جګړه کې د خپل همکارۍ اجازه ورکړی. د فاریاب حکومتي چارواکي وایي چې 15 تنه وسلوال په دې ولایت کې وژل شوي، او د نړۍ خبرونه کوي چې سودان د ملګر ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې اسرائیل په خرطوم کې د وسلو جوړولو پرې فابریکې د بریټ په خاطر وغندي. دا هم پوره خبرونه. د پاکستان ولسمشر او د پاکستان د ګوند مشر د افغانستان جمهور رئیس بل لیکونه استولی دی او هغه ته له تروریزم سره په جګړه کې د خپل همکارۍ اجازه ورکړی دی. ولسمشر اسف علي زرداری او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حامد کرزي د اکتوبر د 13 نیټې د لیک په جواب کې د لیکونه کابل ته لیږلی دی. افغان ولسمشر په دلی کې چې د پاکستان د سیاسي او مذهبي مشرانو په نوم استولی و، پر ملالې یوسفزۍ شوی برید غندلی او له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې دواړه هیوادونه دي د تروریزم او بنسټپالنې پر ضد همکاري وکړي. زرداری په خپل لیک ویلي دي چې پاکستان د تروریزم او افراطیت د ریښو د ایستلو لپاره پر خپل ژمنې ولاړ دی. عمران خان بیا په خپل پیغام کې ویلي دي چې موږ ټول د مسؤلیت لرو چې د تشدد د مخنیوي لپاره هڅې وکړو. د فاریاب حکومتي چارواکي وایي 15 تنه وسلوال طالبان په دې ولایت کې وژل شوي دي. د فاریاب والی محمد الله بتاش شهزادی رو ته ویل چې د کسان 13 ورځې هغه مهال وژل سول چې یو شمیر وسلوالو د پښتونکوټ ولسوالۍ پر بازار برید وکړ او د 2 ساعتونو لپاره بازار په خپل ولکه کې وساتئ. د شغلی بتاش په وینا امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د یار محمد په نامه د طالبانو د یو قمندان په ګډون 15 وسلوال وژل سول. د نوموړي په وینا په دې نشته کې 15 تنه د ملي پولیسو څخه هم وژل سویدی وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. چارواکي وايي په هلمند کې د افغان او بهرني عسکرو ترمنځ نشته کې 2 تنه بهرني سرتیر وژل سوي او یو بل ټپي دی. د هلمند د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتو د برخې مسول فرید احمد فرهنګ ازادي رو ته ویل چې د کسان 13 ورځې د ګریش کلوسوالۍ د مالګیر په سیمه کې د افغان پولیسو او بهرني سرتیرو د غزمیت پر مهال وژل سوي دي. د نوموړي په وینا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله ایسف ځواکونو پر افغان پولیسو فایرونه وکړل چې په ځوابي برید کې 2 بهرني عسکر او یو افغان پولیس وژل سول. د ښاغلي فرنګ په وینا دغه پېښه د یوې تیروتنې او شک پر اساس رامنځته شوې. د ایسف 2 عسکر پرون په افغانستان کې وژل سول. ایسف په دې اړه په خبرې کې لامې کې څرګنده کړه چې د پوځیان د افغانستان په جنوب کې د یخینو د بریدونو له امله وژل سوي دي. د بهرني ځواکونو په لامې کې د دغه وژل سوي سرتیرو د دقیق ځای او د هغوی د هویت په اړه نور معلومات نه دي ورکړی سوي. د ملګر ملتونو امنیت شورا د سوریې له حکومت او مخالف وسلوالو ډلو وغوښتل چې 4 ورځنی اوربند ومني. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي لختر ابراهیمی دواړو لورو ته وړاندیز کړی چې د لوی اختر په رخصتۍ کې چې د جمعې په ورځ پیلېږي وسله پر مځکه کښېږدي. د ملګر ملتونو امنیت شورا چې د سوریې د پیښ په اړه تر اوسه یوه خوله نه وه په دغه هیواد کې د اوربند په برخه کې موافقه وکړه. امنیت شورا په قاطع اکثریت یوه اعلامیه تصویب کړه چې له دواړو لورو غوښتنه کوي چې په بشپړه توګه د خشونت د پای ته رسېدو لپاره کار وکړي. د سوریې حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه چې آیا د اوربند وړاندیز مني څه نه دی ویلي. خو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویټالي چورکین ویل چې داسې برید شوی چې د سوریې حکومت دغه وړاندیز مني. دی وای موږ نشي ترلاسه کړی چې د سعودي حکومت د شغل ابراهیمي وړاندیز مني. موږ به هغه څه چې باور لرو په دې اړه د دوی څرګندونې د پنجشنبه په ورځ واورو. تر اوسه د سوریې د رژیم یوې مخالفې ډلې دوربند وړاندیز رد کړی. په یو بل پرمختګ کې د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د سوریې وسلوالو مخالفینو ته یې لمځکې نه هوا ته توغندي نه دي ورکړي. روسیې ویلي چې مخالفینو دغه توغندي ترلاسه کړی دي. سودان د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې اسرائیل په خرطوم کې د وسلو جوړولو پر فابریکه د برید په خاطر چې ګمان کوي د هیواد کړی وغندي. د اسرائیل حکومت تر اوسه پورې دغه تورونو په اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک د اسرائیلو یو تلویزیون ته وویل د دغې مسلې په اړه د ویلو لپاره هیڅ څه نه لري. د یرموک د سپکو وسلو جوړولو او مهماتو په فابریکه کې د چهارشنبه په ورځ وختي چاودنې وسوې او لور د لورې اورونه بل سول. چارواکو ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه وژل سوي. په ملګرو ملتونو کې د سودان استازي د فولا الحاج علي عثمان امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل الوتکې د سودان هوایي قلمرو ته ننوتې او پر دغه فابریکه یې برید کړی دی. د وی ټول مخکینی شواهد د دې څرګندونه کوي چې د اسرائیل دولت په دغه اقدام کې لاس لري. اوس موږ فکر کوو چې د چهارشنبه د ورځې حمله همدې دولت ترسره کړې ده. د دغه حملې اساسي هدف زموږ د پوځي وړتیا مخنیوي او د دغه صنعت د پرمختګ شنډول و او همي هدف دا و چې ملي حاکمیت او تصمیم نیونکي سیاسي مشرتابه کمزوري کړي. هغه له امنیت شورا وغوښتل چې دغه عمل وغندي او هغه د سولې او امنیت له اساساتو ښکاره سرغړونه وبلله. سودان دغه راز د اسرائیلو په وړاندې د غچ اخیستونکو اقدام ګواښ هم کړی دی. په عراق کې د یغیانو د بریدونو په ترڅ کې پرون لږ تر لږه یولس تنه وژل سول. د موټرو د پرزو د دولتي فابریکې لږ تر لږه څلور تنه کارکوونکي هغه وخت د مشاهده په ښار کې وسلوالو وژل چې خپل کورونو ته روان و. د ښار د بغداد شمال ته په دېرش کیلومترو کې پروت دی. په نورو بریدونو کې پولیس او پوځیان د بغداد په لویدیځ ختیځ او شمال کې وژل سوي دي. د عراق په مرکزي سیمه د باقوبه په ښار کې بیا دوه تنه شیعه وسلوالو وژلي دي او د عراق په شمال کې د کرکوک په سیمه کې یو ماشوم هغه وخت وژل سو چې په موټرسایکل کې چاودیدونکي مواد وچاودل. په عراق کې په روسیې کې شخړې زیاتې سوي دي. او ازبک چارواکي وایي دغه هیواد له یوه پیژندل سوي هنرمند څخه یې غوښتي چې د چې بهر ولاړ نسي او له تاشکنده له هغه ځای چې دی هلته ژوند کوي ونوزي. پر ویاچسلی اخونوف باندې د بندیز هغه وخت ولګول سو چې د ازبکستان د ولسمشر لور ګلناره کریموف په ونزور کې له بیزو سره ورته وګڼله. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري اوړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان حکومت له پاکستانه غوښتنه کړې چې د طالبانو ځینو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې وکولی شي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د کونړ او ننګرهار امنیتي چارواکي د لوی اختر لپاره د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. د اختر تیاریو په اړه راپورونه کې د غراز په کندهار کې د لوی اختر تیاریو په باب راپور لرو.
د لوی بازار کې راغلي د اختر لپاره کالي او بوټونه او شی وکول د پلار بازار کې.
د بغلان ولایت د لری پرتو ولسوالیو د دولسمو ټولګیو یو شمیر فارغان وایي چې دوی د دې ځان وړ نه بولي چې په کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي، ځکه د دوی په وینا د ساینس او نه هم د ریاضي په برخه کې ورته سمه زده کړه ورکړل شوې. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمایي مو په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه د راپورته شویو اندېښنو ته ځانګړې شوې.
پاره زینې کې چې حکومت مسؤلیت کم ترویز د په یقین څه دی خو په وړاندې بدل تریخواله به ډیر زیاتېږي او خزب یو جدي ګواښ سره مخامخ کیږي.
د ازادي رادیو د اونې د باس را سره په ګډه واوري. کابل اسلام آباد وغوښتل چې د طالبانو او افغان حکومت نور مخالف مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي. د افغان حکومت په باور د طالبانو اکثره مشران او هغه قماندانان چې په افغانستان کې جګړه کوي په پاکستان کې اوسي نو له افغانستان سره اړیکې نه لري چې پاسپورټونه ورکړي. د افغانستان حکومت په داسې وخت کې له پاکستان غوښتي دي چې د طالبانو مشرانو ته پاسپورټونه ورکړي چې د طالبانو مشر ته د اختر په مناسبت په منسوب خبر شوی پیغام کې هم د سولې پر هڅو ټینګار شوی دی. نور حال د احمد شیبر پر رپورټ کې
د افغانستان حکومت له پاکستان وغوښتل چې د یو شمیر طالبانو مشرانو ته د پاسپورتونو ورکړي څو دوی بهر ولاړ شي او د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی په کابل کې پرون رسنیو ته وویل اوس له پاکستان او متحد ایالاتونو سره په خبرو بوخت یو څو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو یو شمیر مشرانو ته اسانتیاوې پیدا شي چې دوی د سولې له خبرو سره یو ځای شي. ایمل فیضی زیاته کړه چې په دغو اسانتیاوو کې یوه هم د پاسپورت ده چې د طالبانو ځینو مشرانو ته ورکړل شي څو په دې ډول دوی وکړای شي چې په اسانۍ بهر سفر وکړي. ایمل فیضی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم ازادي راډیو ته د اختر په مناسبت پر رسیدلې پیغام کې لیکل شوي دي چې د نظامي مبارزې تر څنګ طالبان سیاسي مبارزې ته دوام ورکوي. د ولسمشر کرزی ویاند وای موږ دې ته اړتیا لرو چې پاکستان د سولې په خبرو کې اخلاص وکړي ځکه چې طالبان په پاکستان کې ژوند کوي او په داسې شرایطو کې زموږ هڅې د اسلام آباد له همکاري پرته ګټه نه کوي. د جنوري په میاشت کې طالبانو اعلان وکړ چې دوی غواړي په قطر کې یو سیاسي دفتر پرانیزي، خو بیا تقریبا دوی میاشتې وروسته دوی امریکا تورن کړه چې د روغې جوړې د خبرو لپاره بهانې لټوي او وخت ضایع کوي. جرمنی آژانس د طالبانو په وینا لیکي چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي خو په دې شرط چې امریکا کړې ژمنې ترسره کړي، خو په دې برخه کې طالبانو توضیحات نه دي ورکړي. د ولسمشر کرزي د ویان په وینا ترکیه، عربستان او یو شمیر لویدیز هیوادونه له طالبانو سره د تماس موندلو په برخه کې له کابل سره همکاري کوي. روان اونۍ د زمان په نوم یوې ترکۍ ورځپاڼې خبر ورکړ چې د پاکستان په خوښه په انقره کې طالبانو دفتر پرانیستی دی. د سیاسي چارو څیړونکی وحید مشته وایي چې اسلام آباد په دې ډول غواړي چې د طالبانو د قطر د دفتر اهمیت کمزوری کړي.
دا د پاکستان یوه لوبه ده ځکه چې غواړي د قطر دفتر چې پخوا هلته جوړ شوی و هغه تضعیف کړي. هلته د ملا محمد عمر په مشرۍ چې کومه ډله ده د طالبانو د هغوی نمایندګان په قطر کې دي، د سیاسي کمیټې مشر طیب آقا او دا خلک د پاکستان نه خوابدي دي او پاکستان پوهیږي چې دوی نشي کولای چې هغه اهداف چې پاکستان لري د هغوی په ذریعه ترلاسه کړي، نو غواړي چې یو بل دفتر په یو بل ځای کې پرانیزي.
د ولسمشر کرزي ویاند هم له طالبانو سره د سولې په اړه په خبرو کې یو شمیر ستونزو ته اشاره کوي. د په کابل کې وویل له دوو کلونو راهیسې چې د سولې عالي شورا جوړه شوې ده د سولې هڅې په یوه یو ډول شنډې شي. د ولسمشر کرزي ویان زیاته کړه چې د طالبانو یو شمیر مهم کسان چې د سولې په خبرو کې اغیزناک او حکومت غوښتل چې له هغوی سره اړیکې ونیسي تر اوسه په یوه یو ډول وژل شوی دي.
ومردل چې کابل اسلام آباد وغوښتل چې طالبانو او افغان حکومت نورو مخالفو مشرانو ته پاسپورتونه ورکړي څو دوی وکولی شي چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. تر اوسه د پاکستان حکومت د افغانستان د حکومت دې غوښتنې په اړه څرګندونې نه دي کړې.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. د کونړ دولتي چارواکي وایي امنیتي ځواکونو ته دند سپارل چې د اختر په شپو ورځو کې په ښار او ولسوالیو کې به امنیت نور هم ټینګوي. له کونړ د امنیتي تدابیرو په اړه نور حال د روحل انوري پر راپور کې اوري.
د کونړ دولتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو ته دند سپارلې چې د اختر په شپو ورځو کې دی په خار او ولسوالیو کې امنیت نور هم ټینګ کړي. د کونړ والی فضل الله وحیدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د اختر په شپو ورځو کې دی د خلکو امنیت نور هم پسې پیاوړی کړي څو د کونړ اوسیدونکو د امن او سولې په فضا کې د اختر ورځې تیر کړي.
د همغږۍ اداره چې د امنیتی ورګانونو هغه پوره تدابیر نیولې، دغه تدابیر دی خو بیا هم د یو سرحدي ولایت او مونږ تهدید چې ده زمونږ داخلي نه ده، زمونږ تهدید د بهر ناراضي که هغه د بهر نه کوم تهدیدات چې دی هغه د اختر ته احترام وکي. زه یقین کوم چې باید وکي ځکه ځان ته مسلمان چې سوګوي نو اختر د مسلمانانو خوشحالي ده.
وحیدی وای دوی همداراز امنیتی ځواکونو ته امر کړی چې تر ډیره حد دی جنگ ته زړه نه خکوي تر څو چې پر وسلوالو طالبانو او د حکومت نور مخالفینو برید نه وکړي. دوی باید لډز کولو ډډه وکړي
او زمونږ امنیتی ارګانونو ته دا هدایت دی چې دوی هم چې ډیر مجبور نه وي او خپل ځان دفاع وکړي مګر تاروز د په هیڅ صورت نه.
د کونړ اوسیدونکو هم په جنگ کې لخکیلو خوا غواړي چې د اختر پشپو ورځو کې دی له جنگ او جګړو ډډه وکړي او خلک دې پرېږدي چې په آرامۍ او سوله کې اختر تیر کړي.
اختر د مسلمانانو د تقرب او الله تعالی په وړاندې د بندګۍ یو ښه ورځ دی. اسلامي ارشادات په دې رابطه باندې شته. د خپل خوونه مې غوښتنه ده چې د افغانستان د نظام او د خلکو د حسین لپاره د جنگ نه لاس واخلي.
د یادونې وړ ده چې په تیر کوچني اختر کې د کونړ په څو ولسوالیو کې غنی جګړې او بمباري وشوي چې په نتیجه کې په لسګونو وسلوالو او څو تنو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته.
د کونړ له څنګلوري د ننګرهار ولایت امنیتي مسولین هم په دې ولایت کې د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي. دوی وایي دغه امنیتي تدابیر په دې خاطر نیول شوی چې خلک وکول شي په ډاډه زړه د لوی اختر مراسم ترسره کړي. په اړه نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبريال شاه محمود شینواری پر راپور کوي.
د ننګرهار ولایتي ادارې په دې ولایت کې د اختر پر رسیدو سره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو خبره کوي. د والی وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې د لوی اختر پر رسیدو سره ولایتي ادارې ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیتي تدابیر ونیسي ترڅو خلک د سولې په فضا کې د لوی اختر منځره وکړي.
سګنی کال لپاره هم چې د نیکمرغه لوی اختر شپې ورځې را رسیږي د څو ورځو راهیسې لومړۍ درجه زراعت ورکړل شوی دی. خاص تدابیري امنیتی پلانونه ترتیب شوی دی. دغه پلانونو تطبیق شروع شوی د شپه ورځ غزمی کی د خلکو سره مل ساتنې په خاطر باندې د امدارنګ د آرام فضا د جوړول په خاطر باندې.
بلخو د ننګرهار امنی قومندان عبد الله حزم ستانکزه د دې ولایت ولسته ډاډ ورکوي چې دوی د نورو امنیتی ارګانونو سره په همغږي خپل امنیتی تدابیر نیولې دي. د نوموړي په خبره اوس مهال د جلال آباد په ولسته لورلارو کې د پلټنې پوستي جوړې کړې دي.
د موږ امنیتی ځواکونه اردوی ملی، پولیسی ملی، پولیس سرحدی، پولیس نظم عامه او کشفی ارګانونه ټول د اوسوسی پی د یو مشترک پلان په منظوري باندې دوی په ګډه سره تدابیر نیولې دي چې د لوی اختر په مناسبت خپل امنیتی تدابیر باید ولري.
ننګرهار د هیواد سرحدي ولایت دی چې له پاکستان سره په زرګونو کیلومتره اوږده پوله لري چې د امنیتي ځواکونو په وینا ډیر کله وسله والې ډلې له دغو پولو افغانستان ته راوړي او دلته د ناامنۍ د را پیدا کېدو سبب ګرځي.
له ختیځ نه جنوب ته ځو، لکه څنګه چې سبا د جمعې ورځ په ټوله اسلامي نړۍ کې د لوی اختر ورځ ده. د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د دې ورځې لپاره تیاری نیول کیږي. په کندهار کې هم خلک نن د سبا لپاره ډول ډول میوې او نور مواد رانیسي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی په ښار کې له خلکو سره غږېدلی او دا راپور یې راستولی دی.
په داسې حال کې چې سبا په ټوله اسلامي نړۍ کې د نیکمرغه لوی اختر ورځ ده، د کندهار ښار په زیاتو واټونو، مارکیټونو او دوکانونو کې خلک میوې، کالي او نور خوراکي مواد رانیسي. زه د کندهار ښار چارسو سیمې ته راغلی یم. چارسو چې د کندهار تاریخي بازار دی، نسبت د ښار تر نورو بازارونو ډیر اش لري او د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دلته خلک کې کلچې، نخود، وچه میوه لکه بادام، پسته، جلغوزي، کشمش او نور خوراکي او د ضرورت وړ مواد رانیسي. د دوکانونو ترڅنګ ځین خلکو خو بيخي په لاسي ګاډیو کې هم خوراکي مواد شي چې د پیاده تګ څخه پرته په دغه بازار کې د وسایلو د چلولو څخه استفاده نسی کېدای. زه به دلته له څو کسانو سره خبري وکړم چې د سودا لپاره راغلي.
نوم یې قدرت الله دی، کندهار ښار اوسېدونکی یم. د دې بازار کې راغلي د اختر لپاره کالي، بوټونه او شی وکو. دا د پلار بازار کې کورتۍ مې رانیولې ده، یو بوټونه مې پاته دي، یو دسمال مې پاته دی. نو شام غره کړی
خوشاله
اخته وو ودني خوشاله چې وطن پر قرار سي په داختر نو شام خوان کی چې لیک امنیت او نظم مسلم سي د وطن یې مول به خوشاله.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احمد لا، د کندهار ولایت شپږمه نه یو تن اوسېدم. اوس مو پسته او بادام رانیولې دي، اوس په کاجو پسې ګرځم. د ځان د پاره مو کالي، صدرۍ، ارخشین او داسې نور شیان نیولې دي.
څه رقم کالي دي؟
سپین کالي مو کړی، صدرۍ مو تور صدرۍ رانیولې ده، سپین کالو سره تور صدرۍ شفافه دي.
د نارینه و ترڅنګ ښځې هم د اختر لپاره مواد رانیسي. ځینې کورنۍ چې تازه دوستي کړي وي خپلو زمانو او ناویانو ته جوړې وروړي. یو میرمن چې فکر کوم د همدې لپاره سودا کوي د هغې سره به خبرې وکړم.
موږ اختر ته ډېر تیاری نیولې دي، میوې مې واکسین را نیولې دي او کله پاته دي هغه هم پسې رانیسم. نو اکان ته مې کالي ور وکړله، په اتان خو په درې سوه یوه جوړه را جوړوي، په دوه نیم سوه د لویان ده، په درې درې سوه ده. اختر ته خوشحالي، میوې مو را نیولې دي، په دې اختر دې خوشحالي ده، کوچنیان دي خوړن مسرو دي مې ور رانیولې، پښو لاسونه دې ورسره څنګه خیر.
د کندهار اوسیدونکي لکه د نړۍ د نورو مسلمانانو په څیر اخترونه په ډیره مینه او جذبه لمانځي. په لوی اختر کې د نورو عبادتونو ترڅنګ قرباني هم کوي.
من وطنوالو لروایم تبریک د اختر، مبارکي د اختر. من وطنوالو لروایم تبریک د اختر، مبارکي د اختر. الوطن والو لروایم صبر کی داخل، مبارکی داخل. دختای غوانم داختر دا پیوستن شا ثواب، زرد جوندن شا ثواب. دختای غوانم داختر دا پیوستن شا ثواب، زرد جوندن شا ثواب. چپمی دیوادات کی وکو خوشحالی دا اختر، مبارکی دا اختر. پل وطن والو لاروایم تبریکی دا اختر، مبارکی دا اختر. پل وطن والو لاروایم تبریکی دا اختر، مبارکی دا اختر.
په کندهار کې د لوی اختر لپاره د تیاریو په باب راپور مو واورید. ازادي راډیو هم د لوی اختر ورځې له تاسو سره په ګډه لمانځي. د لوی اختر په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه مه هیروئ.
د اونۍ بس د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې
دا بحث چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوري. په 2014 میلادي کال کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ښځو د حقونو په اړه د راپورته شو اندېښنو څرخي. او اوس هم په افغانستان کې د ښوونې په برخه کې د ستونزو په باب یو راپور راخلو. د افغانستان په لرو پرتو سیمو لکه د بغلان ولایت لرې ولسوالیو کې داسې د 12 ټولګي فارغان شته چې ځان د دې وړ نه بولي چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. دوی وایي نه د ساینس او نه هم د ریاضي استاد درلوده، او دوی ته اوس ډېره ګرانه ده چې د کانکور د ازموینې پوښتنې ځواب کړي. د افغانستان په نورو سیمو حتی په کابل کې هم تر څو زده کوونکي د کانکور د امادګۍ ځانګړي کورسونه ونه لولي نو بیا نشي کولی چې کانکور په ازموینه کې بریالی شي. په دې اړه نور حال د فریده هوت سیفی په راپور کې.
محمد احسان او سلام دین د بغلان د پل حصار د ولسوالۍ د سید آباد لیسې څخه فارغ شوي دي، خو لکه د زرګونو نورو کسانو په شان چې په دې ولایت او د افغانستان په نورو لرو پرتو سیمو کې له ښوونځیو فارغ شوي د کانکور ازموینې ته زړه نه ښه کوي. دوی وایي کله چې په ښوونځي کې وونو مسلکي ښوونکي نه لرودل چې دوی ته ساینس او ریاضي ور زده کړي، نو ځکه خو دوی ځان د دې جوګه نه بولي چې وکړي چې د ریاضي او ساینس پوښتنو ته د کانکور په ازموینه کې ځواب وایي. احسان او سلام الدین دواړه د بېوزلو کورنیو څخه دي او پلرونه او میندې دوی ته هیله مند دي چې کوم کار به ورته وکړی شي، خو هغوی په ډېرې ناهیلۍ وایي چې مسلکي استادان یې نه وو، او که په کانکور کې پاتې شي نو بیا دولت ګرم دی چې د لرو سیمو زده کوونکو ته پاملرنه نه کوي.
چند مضمون ما معلمان مسلکي نه داره، ریاضي نه داره.
څو مضمونونه دي چې مسلکي معلمان نه لري؟ ریاضي، مثلثات، بیولوژي او فزیک. یو هم مسلکی معلم نه لري. دا شون کې نسې کولای چې دا مضمونونه تدریس کړي. دا ظلم دی. موږ ډیر خوشن یو ځکه موږ به ونه سکرای چې د کانکور ازموینه ورکړو. مسلکی شون کې نسته او موږ دې ته تیار نه یو. د څه له مخې امتحان ورکړو؟ نو ځکه خو یا په کانکور کې بې نتیجې یو او یا هم شای ناکامه پاتې شو.
د ملګری هم ورته خبرې کوي.
مسلکی شون کې نستا مش لسره نه په هیجو چې په کانکور کې صدی او څډاولې باید پښتنه ته جواب وایو. دا خو ظلم دی چې څنګه راز د کوي او پښتنې رانه کوي.
د بغلان د معارف رئیس محمد سعید منصور د ستونزې منی چې په لری سیمو کې ستونزې شته، خو وایي چې په دې اړه کار روان دی او ممکنه ده چې د زده کوونکو ستونزې حل شي. خو زده کوونکو وایي ممکنه ده چې د ستونزې پراتلونکو کې حل شي. خو په دې مودی کې د فارغ شو شاګردانو د سرنوشت په اړه چارواکي لږ پاملرنه هم نه کوي. په دې اړه مې د افغانستان د پوهنې د وزارت وایند امان الله ایمان وپوښته. راته وویل
تر کال مونږ هم د معارف یا د تعلیمي او تحصیلي نظام د بهبود لپاره یو ملي بلنه راغوښتې وه چې د رئیس جمهور په غوږ کې خبرې درلودلې او د دغه اصلاح لپاره ډېر ښه پروګرامونه ورکړل شوي دي مقام ته د مشورو په توګه باندې. په هغې کې یو دا و چې د کانکور سیستم به تغیر شي. د کانکور سیستم تغیرېدل تېر کال هم یو څه تغیر شوی دی، اما په دوه راتلونکو کلونو کې به دا جدي تغیر کېږي. یعنی د هرې سیمې لپاره باید بل د دوی د ذهنیت سره مطابق فعالونه اماده شي، ځکه موږ مطمئن یو د کابل د زده کوونکو سویه لوړه ده د نورو ولایتونو په نسبت باندې، یا د ځینو نورو ولایتونو به د ځینو نورو په نسبت باندې لوړه وي. په بغلان ولایت کې به دغه ستونزه وي. په ځینو نورو ولایتونو کې تر دې نه ډېره جدي ده، اما موږ په هېڅ درجه باندې امیدواری مونږ سره کوي. د معارف نظام نو د دوی ستونزه هغه سې لکه مخکې به چې ټول افغانستان یو کانکور اخیستل کېدو هغه سې نه ده.
خو د بغلان ولایت فارغ شوي زده کوونکي لا هم ناهیلي دي او په دې باور نه لري چې له دوی دې بیل کانکور ازموینه واخیستې شي. د بغلان د زده کوونکو ستونزه یوازې د مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله نه ده، بلکې دوی دا هم وایي چې درسي مواد او صنفونه هم سم نه دي. خو دا یوازې د بغلان سید آباد لیسه نه ده چې مسلکي معلمان د مکتب سمه ودانۍ او پوره درسي مواد او امکانات نه لري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زده کوونکي له ورته ستونزو سره مخامخ دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم د سپورت په اړه یو راپور لرو، البته د سپورت له نړۍ څخه. د سکوهنې د نړیوالې ټولنې د منځني وزن افغان اتل حمید رحیمی به راتلونکې اونۍ له خپل تانزانیایي سیال سره په کابل کې لوبه وکړي. حمید رحیمی چې تمه وه له یوه دومینیکن لوبغاړي بیجاران سره سیالي وکړي، د سیال له خوا یې لوبې ته نه حاضرېدل. د دې لامل شو چې د سکوهنې د نړیوال سازمان د منځني وطن له اتل سعید میلیوب سره خپل بخت وازمایي. رحیمی وی هیله وخوده چې له میلیوب سره به چې د سکوهنې د نړیوال سازمان اتل دی ښه لوبه وکړي. صفی الله ستانکزی په اړه نور حال اوروي.
حمید رحیمی ورزشکار افغان که در آلمان به سر میبرد قرار است سه شنبه هفته آینده با حریف خود سعید ملویب که اهل تانزانیا میباشد در کابل مسابقه بدهد. آقای رحیمی به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که پیش از این حریف دومینیکن خود بیجاران را به مسابقه دعوت کرده بود، ولی به دلیل نامعلوم او حاضر به این بازی نگردید. رحیمی افزود سعید ملویب که قهرمان میان وزن سازمان جهانی
دغه راپور چې په پښتو ژبه آماده و، البته دیو تیر و تخنیکی تیر و تنه و، دا راپور اوس خبرېدو ته چمتو دی.
په افغانستان کې زیږیدلی د سکوهنې افغان اتل حمید رحیمی چې اوس مهال په آلمان کې ژوند کوي، د راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ماښام به د سکوهنې د نړیوال سازمان د منځني وزن له اتل سعید میلویب سره لوبه وکړي. ښاغلی رحیمی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې مخکې د دومینیکن اوسیدونکي بیجاران سیالۍ ته بللی و، خو سیالۍ د نامعلومو دلایلو له امله لوبې ته حاضر نه شو. رحیمی زیاته کړه دا یو طلایي چانس دی چې د نړیوال سازمان د منځني وزن له اتل میلویب سره یې لوبه برابره شوې، او که چیرې دا لوبه وګټي نو په یو وخت به د دوو کمربندونو اتلولي ترلاسه کړي.
ای منیجر اورمون که څه خبره کوم ګټک یاري پټ نه
دی. وای زما د آلمان منیجر کریستوفر اکانو ویل چې دا حریف نه راځي. د حریف د دوه لوبي بایللی او څوار لسی ګټلی، خو بیا یې ویل چې اوس موږ یو غټ چانس لرو. زه چې د دبليو بی یو کمربند لرم او اوس د نړیوال سازمان انټر کانټیننټل کمربند افغانستان ته راځي. زه له پاک خدای مننه کوم چې زه له یو افغان سکوهونکي څخه د دې چانس لرم چې د دوه کمربندونو په اتل بدل شم. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مرستیال محمود حمید له رحیمی سره د هر راز همکاري ژمنه وکړه. وی ویل چې د رحیمی په څیر د ځوانانو ملاتړ د اولمپیک د ملي کمیټې له مهمو دندو څخه دي. په دې خبري غونډه کې د حمید رحیمی روزونکو هم برخه اخیستې وه، او د لوبو ته د حمید د هر راز تیارولو خبره وکړه. د رحیمی روزونکي زاور عبدالکمیدوف د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د رحیمی سیال ملویب هم د فنی ضربو یو جوړونکی لوبغاړی دی، نو رحیمی به څنګه لوبور سره وکړي داسې وویل. دای وای مطلب پروفیشنل لوبي 12 راوند دي مختر 12 راوندونو پوری په ځان حساب کو او کچيري هم ته دا چانس برابر شي چې خپل سیال په یو فني ضرب ناک اوټ کړي دا بیل خبره ده خو موږ په سیال باندې هم تر 12 راوندونو پوری حساب کو خو اوس حمید د 12 راوندونو لپاره چمتو ده هیڅ کوم ستونزه نه لري حمید رحیمی اوس مهال د سکوهنې د نړیوالې ټولنې یا دبليو بی یو د منځني وزن اتلولي لري او تر اوسه په یو ویشتو لوبو کې یوازې یو بایللې ده په داسال کې چې سیالي ملوي بیا د 19 بریاو ریکارډ لري او هم د منځني وزن اتل ده د خغلی رحیمی لوبه چې دراتلونکو سه شنبې په مخام په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې وشي جګړه د سولې لپاره نومول شوی صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو مخکې له دې چې د اونۍ بحث واوري قاسم سولمل د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي